په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له ګل ایاز اوړ.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکي. په شمالي بلوچستان کې په هدفي برید کې یو تن وژل شوی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره 2,300 زیاته شوې او د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد د افغانستان او پاکستان دوره کوي. دا خبرونو تفصیل. پولیس وايي په شمالي بلوچستان کې په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی دی. د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرل نن مشالو ته ویل په خطر شپه تحصیل د تخیل محمد خیل کې شوی دی. دا په خبره نه پیژندل شوی او وسلوال تر پیښې وروسته تښتیدل دي. پولیسو د وژل شوی تن نوم ایدولی خودلې. تر دې مخکې د جولای په 28 او 29 په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې یو ښځه او ځای ملک وژل شوی وو. د سیمو اوسیدونکو د هدفي وژنو ضد سوزاله مظاهره کړې خو انتظامی او امنیتي چارواکي وايي نه یوازې له خلکو وسلی ټولوي بلکې د حملو مخنیوي هڅې هم کوي. تر دې مخکې په 2019 کال کې په شمالي بلوچستان کې 150 هدفي بریدونه شوي ول. په کورما قبایلي ضلع کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمن حسینیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په پیر قیوم کې د وژل شوي ځوان زینت علي قاتلان ونیسي. د جولای پر 15 زینت علي هغه مهال مظاهرچیانو د کاڼو په ګوزارونو وژلو کله چې هغه د احتجاج کوونکو په منځ کې ګیر شو. هم په 13 ورځ د درادر سیمه کې په یو بل بیخه کې دوه رونه حیات الله او شینګل نامعلومه کسانو وژل چې روستو په سیمه کې ځایي خلکو لاریون مظاهرچیانو د ټل پاړه چنار مرکزی لارې د احتجاج په توګه تړلې وه. د سیمې یو نتي چارواکي د نومونو خطو په شرط مشال رتول د پیښو تحقیقات روان دي او د زینت علي او د نورو دوه کسانو په وژنو کې ککړو کسانو خلاف به کاروایی کوي. پرون د شمالي بلوچستان امیرامشاه بازار دوکاندارانو د لنګ شو دوکانونو د معاوضې بیا تصدیق عمل پر ضد مظاهره وکړه. د امیرامشاه بازار ځینو دوکاندارانو بیګا مشال رته ویل چې شپږ کلونو وروسته د هر ډول تصدیق وروسته ورته د لنګ دوکانونو د معاوضې ورکولو منظوري ورکړل شوې خو انتظامی چارواکي د بیا تصدیق په نامه د پلټنو ګډه ډله یا جی ای ټی جوړه کړې ده. د سیاسي اتحاد تر سره لاندې مظاهره کې شامل یو دکاندار شفقت داوړ مشال رتبیل چې دوی دا تمه لرله چې جی ای ټی به د سامانونو پلټنې وکړي خو د دې برعکس له مرستو محروموي. دوی زیاته کړه چې د دې ډلې مقصد د مرستو عمل ځنډول دی خو د پلټنو ډلې دوه غړو د نوم نه خودو په شرط مشال رتبیل چې د مرستو لړۍ دوام لري او د پلټنو عمل یې د مارکیټونو د مالکانو په غوښتنه پیل کړی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2,300 زیاته شوی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس د مړو شمېره 15,322 ته لوړه شوې. په هیواد کې په مجموعي توګه 2,300,112 کسان په کورونا وایرس اخته شوي خو 2,000,420 کسان رغیدلی هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د سند او بلوچستان صوبایي حکومتونو احتیاطي محدودیتونه تر اگست نمای پوري غځولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد یو وار بیا د افغانستان ترڅنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر دی. د امریکا د بارونو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې ویل خلیزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیه په حواله زلمی خلیزاد په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي. امریکا او طالبانو په فروری میاشت کې یو موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي مذاکرو ته زمینه برابر شي. روسي خبر د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتو قضیو چارواکي اندېښمن کړي او کېدی شي چې د وایرس مخنیوي لپاره بیرته لاکډاون یا ټولبند یا محدودیتونه ولګوي. په امریکا کې د کورونا وایرس په مثبتو کیسونو کې په خطرناک ډول زیاتوالی راغلی او په اروپا کې هم وایرس بیا په راپورته کېدو په حال کې دی. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تصدیق شوو کیسونو شمېره 15.2 میلیون ته رسېدلې ده. له دې وایرسه تر اوسه پورې 6,40,000 کسان مړه شوي خو له 2,000,000 زیات کسان روغ شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګلایاز اوریدل اوس راځو رپورټونو ته. په کورما کې ځایي خلکو د درو کسانو د وژنې پیښو پر ضد په پیر قیوم او صدې کې احتجاجي لاریونونه کړي دي. دوی مرکزی لار تړلې وه او حکومت یې غوښتل چې په وژنو کې ککړ کسان ونیسي او سزا یې کړي. ولخوا پولیس چارواکي وایي د پیښو پلټنې پیل کړي خو له دوی سره FIR نه دی درج شوی. تفصیل له طارق اورکزی اورو.
په کورما کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشران دړکه ورکوي چې په پیر قائم کې وژل شوی د ظفر کلی زینت علی قاتلان دی ونیستل شي ګنې احتجاج پیلوي. د هفتې په مازیګر زینت علی هله بلوشو خلکو د کاڼو په ګزارونو مړ کړو. کله چې هلته په روان احتجاج کې د هغوی ترمنځ د یا تنظیم مشر حاجی سردار حسین وای کا په علاقہ کې پر ذاتی شخړو احتجاجونه کیږي او بے گناہ خلکو ته پکې تکلیف او نقصان ورسول شي، نو دا عمل به هیڅ کله د علاقې په ګټه تمام نشي. تیر ورځ د داړهدړ سیمې دوه ورونه حیات الله او شینګول په کړمان کې د نامعلومو تنانو لخوا د ټوپکو په ډزو تر وژل کېدو وروسته د هغوی خپلوانو او مقامی خلکو سخت احتجاجي مظاهرې کړې دي. دوی د وژل شویو تنانو مړي د سدې په چوک کې خودلی ول او ټل پړه چنار مرکزی لارې تر 5 ګڼو تړلې وه او بله دا چې هغلته په پیر قیم کې پر امنیتی پوستې او ځینو سوالو گاړو د کاڼو گزارونه هم کړي. په کړمان پېښه کې حاجی یعقوب په نامه یو تن زخمی شوی هم دی چې هغلته تر ابتدایي علاج پس پېښور ته منتقل کړی شوی. د سدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای په کړمان کې نخښیو تنان بې ګنا ول، نو ځکه په وژل کې دوی خلک راووتل او دومره سخت احتجاج یې وکړو.
هغه مونږ ډزونه وشو، ګزارونه وشو، ډېر انتهایی د خدای په معجزانه طور باندې هغه مرګ نه بچ کړو، ور خلاصې کړو. نو موږ بیا ټولو دغو کارونو موږ کوو، مزمت کوو، دا پات وشو او دا هغه کارونه وشو چې بنا کوروي جنسي کې یو ځلې بیا سیاسي جنګونه جوړول غواړي. د دغې بعد انرژي په ټول پاکستان وشي.
بلخوا په دغه اړه د کورمې ضلع د پولیسو مشر محمد قریش خان له خبرو ډډه وکړه، خو البته یو بل امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط شال لوډیو ته وویل د دوی لخوا تحقیقات روان دي او چې څوک هم د زینت علی او یا نور دو په قتل کې ملوث وموندل شول نو پر ضد به کاروایی کیږي. چارواکي ویل کله چې پر زینت علی د کاڼو گزارونه کېدل نو پولیسو یې د بچ کېدو کوشش وکړو، خو کامیابي ونه موندله ځکه چې هغلته خلک زیات ول او موجوده نفری ورته ډېره کمه وه. د هغه په خبره په یاد پېښه کې درې اهلکاران کاڼو گزارونه په لګېدو سخت زخمیان شوي دي. هغه دا هم ویل هغلته په علاقه کې اوس حالات د دوی تر کنټرول لاندې دي او ټل پړه چنار مرکزی لارې پرانستلې ده. په ضلع کې د شویو پېښو اف آی آر تر اوسه نه دی شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان میرمشا بازار دکاندارانو پرون د جولای پر 15مه لاریون کړی او په پوځي عملیاتو کې د لنګ شو دکانونو د معاوضې غوښتنه کړې ده. ځینو دکاندارانو مشال لړو ته ویلي حکومت تر خپلې سروې وروسته د دوی د تاوان جبرانولو ژمنه کړې وه، خو اوس غواړي چې له نوي سره تصدیق وکړي. دوی په خبر دا کار به د متاثره خلکو مرستې لا هم وځنډوي، خو انتظامي چارواکي وایي د مرستو لړۍ دوام لري او هڅه کوي چې حقدارو ته د هغوی حق ورسي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د سیوري لاندې دوکاندارانو 13 ورځ میرامشا کې د لړکې لاریون وکړ. دوی وایي د ډنګ بازار توانونو مرستې شپږ کالونو عمل پس منظوره شوې چې دغه توانونه انتظامی په خپله په بیا بیا تصدیق کړي لیکلي او د خیبر پښتونخوا تر چیف سیکټري پورې په دستخط شوې. نن یې چې پیسې د دغه ټول عمل پس راغلي نو بیا جی آئی ٹی ورته په کم نوم جوړه شوه. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد یو غړی او دکاندار شفقت دا وړوای
ایمیج دا امید وو دی جی آئی ٹی نا چې هغه به په 2014 چې کیم د ضرب حسب په نوم باندې اپریشن شو د هغه به د تحقیقاتو کو چې د دې کانې سمونی نه سشول د دې کانې خشتې ته شوې، خو بد قسمتۍ سره هغه جی آئی ٹی هغه خلک ته مخ وړو چې کیم د ضرب حسب د اپریشن د لوسا متاثر شوی وي، تابا شوی وي، په قسمه قسمه سورینا په دې باندې کو چې کیم امداد دې تر غلا د پاغه باندې ستړیاوي. دا امید لري چې د کیم امداد چې غلا د میران شادي کندرون ته به دې زر نظر ته تور
د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد یو بل غړی او دکاندار حاجی نظر دین وای د توانونو ډیټا خو انتظامیه او ټول ادارو مشرانو وړاندې تصدیق کړي. نو نن د بیا تصدیق عمل په کوم نوم کیږي؟
دا غا بزور چې کما د ټول دنیا دلای وو په چرخو دوا چې اول نه دی دغه کیسه شفاف طریقې سره کړی وای، کلیر کړی وای. نن د کندور ته تکلیف ورکول نه دی پچار چې په یو سړی شه تو شاک شو هغه چې کما د خپل مالک شتا دی کا تو ډیر شاکې مالک نه په خفیا طریقه ته تحقیقات وکا چې یاره د پلونکای سړی د توپ مارکیټ شه شتا دا د کندور دی کا نه دی. نه دې پیسې وا چړیل تا زر راشتا چې تو دمره پیسې کما نار غټلې دي. میر دې انتظامیا دا ریکوست کی چې تمرا بنی وکا تو تا پروسس طریقه در درمی تو ته غلطی پښل داشي پاغا بند سره د ایرار بداله کا تاجر برادری در وګړه کښینا وا در سره دې مارکیټ ته شتان در وګړه کښینا وا چې یاره په دې غشې دغه غلطی وتلې دي کنه.
نمیرم شاه بازار تاجرانو اتحادیه یو غړیم شاد الله وای عملیاتو کې ټول بازار د سامانونو ډک خاورې شو چې هر څه دولت ته معلومه دي. دلته ټولو ادارو تصدیق کړي خو نن یې په مرستو کې بیا زوروي.
میر دې زراورې ترنه د مطالبه دو چې موجی آی ټی په اور جوړ شوې دو چې منشي دوست خط پکړای دا کونینګو دوست خط پکړای دا اې دې ای سی پکړای دا اې دې ډی سی پکړای دا په 7 ډیول لیول باندې میجر وتا نوستا دې اې دوست خط پکړای دا وزیر اعلی تر شوې دو کیبینټ پنوستا چیف سیکریټری سن پکړای دا ا پیسې رغلی دي اې ډی سی امال پکړای دا مشته چې کینا رکړی دي مش بیا وتا وی چې تپ قانون نه یو خبره مو سره زیوتا وکا چپچا اعتراضات وی په آبنده سرلی کلر بدل کا هم موجوده بل خو مستړیا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او دوکاندارانو مرستو ویشلو لپاره جوړه شوه د جی آی ټی افسرانو نه وپوختل. نو دوا بلا بلو چارواکو چې نه یوختل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوکاندارانو ته د تاوان 15 اربا شپګاویا کروڑ روپې منزور شوه د چیکونو ویشلو عمل هم روان دی. نیز دې سلور سوا دکاندارانو ته چیکونه ورکړل شوی. جی آی ټی د دوباره تصدیق عمل د مارکیټونو مالکانو په شکایت شروع کړي چې د غلطه حقدار د مرستو پاتې شوی. نو جی آی ټی د هر دکاندار تصدیق کوي په سمدستي ورته د مرستو چیک جوړیږي. دغه ټول عمل یوازې دې لپاره روان دی چې د حقدار حق ونه خوړل شي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تجارانو او د شادي حالونو مالکانو لننه په خپل سر د خپل کاروبارونو بیرته خلاصولو یا پیلولو خبرداري ورکړې ده. دوی په خبره د کورونا وایرس له وجې لګول شوی ټول بند ورته مالی توازن اړولې دي. حکومت وایي د دوکانونو او شادي حالونو خلاصولو اجازه لا هم نشي ورکولی او د سرغړونکو پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې.
د انجمن تاجران بلوچستان یا تجارو د اتحادیې لخوا ویل سوي دی چې د کرونا وبا له امله په کوټ کې تجارو او نور کاروباریان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي. بیا په خاصه توګه د ودو لپاره د شادي حلو او هوټلانو خاوندان د لوی مالی زیان سره مخ سوي دي، ځکه چې شادي حلونه د مارچ د میاشتې راهیسې بند پاته دي. د تجارو مشرانو د خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران بلوچستان مرکزی سرمنشي الاداد ترین و مشالډو ته اول چې په هوټلانو کې دننه د خلکو د سپیز لاندې د ناشتي او د شادي حلو د خلاصولو په اړه حکومت دوی ته څو واره تسلی ورکړې ده، خو تر اوسه پر دې عمل نه دی کړی او په نتیجه کې دوی ودې ته اړسی ودی چې د نن څخه نه هیواز شادي حلو نه خلاص کړي، بلکې په هوټلانو کې دننه به د خوراک شاک لپاره هم خلک شې نه وي.
په کوټه کې دوی میاشتې خو هوټلانو مکمل تور بند و. دوه میاشتې بعد هغه ته دا قدر اجازه ورکړي چې په هوټل کې څوک شې نوې نه پارسل ورکوي هغه به زیر خپل لاري. نو په کوټه کې دغه تجربه ناکامه ده. په کوټه کې خلک پارسل نه وړي او دورې هوټل ورځي، دورې خپل ډوډۍ خوري بیا ځي. نو په دې کې موږ د صوبې د وزیر اعلی سره نیولې بیا تر هوم سیکرټري او تر وزیر داخله او د ډېرو خلکو مختلفو میټینګونو کړي دي او همیشه موږ ته دا اصرار راکړي چې په نن سبا کې دا شی موږ خلاصو او ستاسو مطالبه بالکل صحیح دي. موږ دا ته ویل دي چې موږ په دې کې به ټول هغه اتحادیې تدابیر چې بیا په پام کې کې نسو
په دې ترڅ کې د شادي حالو یا د ودو د تالارو د خوندانو وینا ده چې د کوټ په 15 شادي حالو او شاوخوا 450 فټلانو کې د 20,000 څخه زیات مزدوران کار کوي. چاته چې د حکومت له لوري د درو میاشتو د راشن یا خوراکي شیان ورکولو اعلان شوی وو خو تر اوسه ورکول شوی نه دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د شادي حالو د خوندانو د اتحادیې مشر عباس صادق قاسی و مشال ډېرو ته وویل چې حکومت د کرونا وبا له امله دوی ته د ګیس او بجلی پلان د معفولو امر کړی وو خو پر هغه هم تر اوسه عمل نه دی شوی.
13 مارچ زموږ اولونه بند دي. په هغه کې زموږ یو ډېر بدقسمتي ده چې زموږ سیزن د کال د دریم میاشتې د مارچ سره شروع شي، بیا دا سیزن ځي تر د نیمې میاشتې تر سپتمبر، په هغې بعد د محرم او د سفر میاشت راځي. نو په دې کې موږ بار بار دا ریکوېسټونه وکړلې، خواست مو وکړې حکومت ته چې باید الونه د اس او پی سره له نور بازارونو ستاسو خلاص کړل، دغه رنګه د ازمر شادي الونه هم را خلاص کړي. موږ هم په دغې کې اس او پی فالو کړو، خو په هر لیول چې موږ ورغلي وو موږ سره کول سوی دي د خلاصېدو. بیا یې موږ په سویر کړي چې د ننه بعد موږ شادي الونه خلاصوو. که هر څوک راځي خپل واده خپل فنکشن کوي په خلاص زړه یې کوی سي، د غټ شادي ال چې د کم سه کم خرچه د شادي ال غشروع د کرایې او د مزدورانو د دغه چې واچه د 15 لک سه شروع سي، بیا تر 8.5 او تر 9 لک پورې ماهانه هر شادي ال خرچه د نه د 2.5 15 میاشته دا خرچه زموږ په وژو ده چې کوم ډېر زیات ستړي کړي وو.
بل لور ته حکومت د هوټلانو او شادي حالو په اړه د تجارو د اوسنۍ پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې د اختر وروسته به صوبایي حکومت د شادي حالو د خلاصولو او په هوټلانو کې د خوراک شاک لپاره د خلکو د کښېنولو په اړه پریکړه کوي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی تېره شپه و مشالیډو ته وویل چې کوم خلک د حکومت پریکړه نه مني او د زور څخه کار اخلي، د هغو په ضد به د حکومت له لوري سخت ګامونه پورته کیږي. دلته خبر هم د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې تر اوسه د کرونا وبا څخه د اغېزمنو کسانو شمېره ویو له 1,500 ته رسېدلې ده. تېره ورځ هم په کوټه کې د 450 کسانو کرونا ټیسټ شوی وو. په هغه کې 28 کسان کرونا پازیټیو ښکاره شوي دي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې د رپورټ له مخې چې تر دم ګړې پورې د کرونا څخه په بلوچستان ایالت کې د مړو شمېره 2,600 ته رسېدلې ده، خو آزادې سرچینې د انسانانو د مرګو د شمېره 2 چنده زیاته شوې.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوس مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونو ته د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو یا چایلډ پروټیکشن یونټ او د بیرته فعالولو باور ورکړی دی. چارواکي وایي د صوبې په 12 ضلعو کې د مرکزونو فعالولو لپاره تیاری روان دي. دا یونټ له 13 کال راهیسې بند دي. د جولای پر 23 د صوبایي سملې په غونډه کې پر دې موضوع بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو او د بشري حقونو ځینې مبارزان وایي حکومت باید د ماشومانو پر ضد تشدد پیښو ته په کتو زر تر زره دا یونټ یا مرکزونه بیرته فعال کړي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی او د ماشومانو خوندیتوب لپاره د ځانګړي کمیټې غړي سردار حسین بابک د جولای په 15 اویل د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت له ماشومانو سره د جنسي تیریو په ګډون د تشدد له نورو پیښو خبر دی، خو د هغې باوجود د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کوي.
دا چایلډ پروټیکشن یونټی چې دی دا زموږ په وخت کې جوړ شوی دی. دوی په فنډونه بند کو، بیا هغه سینټرې بند شوې. فائدہ ادا ده چې دا تاسو موږ وینو چې روزانه بنیاد باندې دا چې کوم هراسمنت کیږي ماشومانو، یا دا چې کوم عمل یا چې کوم افسوسناک واقعات مخې ته راځي، بیا بیا موږ دوی ته دا خبره کوو چې په دې کې تاسو دلچسپي والی، دا ذمہواری تاسو قبول کړئ چې موږ چې کوم پروپوزل ورکړی دی د سزا په کاردار چې هغه من ون عمل درآمد پاغي باندې وشي، چې دا کومه سلسله روانه ده افسوسناک چې په دې کې کمی راشي دا ودرېږي. د هغې دپاره یو پولیټیکل ویل چې دی کمیټمنټ چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. خو د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه حکومت چې دی د هرې شعبې په شان دې شعبې ته هم توجه نه ورکوي.
د متحده مجلس عمل او د ماشومانو خوندیتوب کمیټه یو بل غړي عنایت الله خان وویل چې په صوبه کې د ماشومانو تحفظ لپاره قوانین موجود دي او د هغې په ترڅ کې باید د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه فعال وي. د ماشومانو خوندیتوب دولس مرکزونه یا چایلډ پروټیکشن یونټي په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوی خو په 2019 کال کې تړل شوی. د پاکستانی رسنیو تر مخه په اسمبلی کې د جولای پر 24 د بحث پر مهال د ټولنیزې خیرخېګړې وزیر هشام انعام الله هم دا خبره ومنله چې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د مرستو د بندېدو او د عملي او کارکوونکو د کمی له وجې دا مرکزونه تړل شوي دي. د ماشومانو د حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پروګرام مشر عمران ټکر بیا وایي چې د مختلفو ادارو د رپورټونو له مخې په پاکستان کې هر ورځ له 2 نه تر 11 ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې کیږي. نوموړي زیاته کړه دغسې د ماشومانو د تښتونې پاغي په زوره مستورۍ کولو او د ناوړه کارونو لپاره د کارولو پیښې هم رپورټ کیږي. نو باید حکومت د چایلډ پروټیکشن یونټ او فعالولو سره د ماشومانو خوندیتوب یقیني کړي.
کې دولس یونټ چې وې نو دیتا او مالی مرسته چې وا نو هغه یونیسف ورکولا. دسمبر 2013 کې یونیسف ادارې لاخوانه دغه یونټ چې وې هغه ته مالی مرسته چې وا هغه بند کړلا.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر اجاز محمد خان وای د ماشومان خوندیتوب مرکزونو لپاره شاوخه 6.5 میلیونه روپو بودیجه منصوره شوه او د دې مرکزونو د بیرته فعالول لپاره د برتیانو ترڅنګ نورې تیاریاں پیل کړې دي. نوموړې زیاتوي دا تورونه ناسم دي چې حکومت د خپلې اندې یا ګټو لپاره دا مرکزونه بند کړي او یا د ماشومانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د بشری حقوقو مبارزانو په خبره په خیبر پختونخوا کې په 2019 کال کې په ماشومانو د جنسي تیریو 180 پیښې رپورت شوې وي. دغه سي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سږ کال د اپریل په 10 په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 2,800 پیښې رپورت شوې دي. نو باید د ماشومانو خوندیتوب لړ کې د قوانینو عملي کولو ترڅنګ نور اقدامات وشي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2013 15,315 او 15,155.
د کبایز لو پسکلونو کې د جنکو زکونکو لپاره د خوراک نړیواله ادارې په مرسته د میاشتې د ضرورت په وظیفې ورکولو پریکړه شوې ده. د تعلیم محکمې مرستیال مشر د جولای پر 15 مشال لري ته ویل چې په دې اداره په دې چې لیات صد نړیوال سازمان سره په دې اړه د مفاهمت یاداشت لاسلیک شوی و چې او دا چې دا پروګرام د اګست له لومړۍ نیټې پیلېږي. دوی په خبره دې کار هدف سکولونو ته د جنکو جلبول دي. خو ځینې فعالان وایي دا یو عارضي حل دی ځکه چې په ځینو سیمو کې د جنکو سکولونه له آبادۍ ډېر لرې دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پښتونخوا د زمشو قبایلي ویلو ابتدایي او ثانوي تعلیمي څانګه وایي چې د اګست د لومبۍ نیټې نه به د شپږم نه تر لسم ټولګي جینکوله د میاشتې ضرورتي وظیفه ورکوي. د جولای په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د زمشو قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې مرستیال مشر فرید خټک وویل چې په زمشو سیمو کې د جینکو د تعلیمي شرحې زیاتولو په موخه د خوراک د نړیوالې ادارې سره د جولای په 15 لوزنامه لاسلیک کړي چې له مخه به 2 درجو علاقو زده کوونکو ته د میاشتې زر روپۍ وظیفه ورکوي. خود لنډی کوتل سره تعلق لرونکی جمایما اپریدای وای چې د زمشو قبایلی زلو د جنکو په سکولونو کې حتی بنیادی سہولتونه نشته، او د دې په خبره د جنکو د تعلیم د پرمختګ په لړ کې دا ډول وظیفي مستقل نه بلکې یو وقتی حل دی.
یاد وی چې خلکو لبې دوړه ورکول او چینی به ورکول، نو هغه سره چې د سکول سترینت هغه زیاتې دو هغه وجه دا و چې ماشومان یې ځکه لګلې چې یوناغه غریبانانو د دوړې د کمای و نه هغه لګلې. خو دلته به پرابلم نه راځي چې هغه مین مقصد دا وی چې هغه پیسې ورته ملاو شي، هغه روټه ورته ملاو شي. مین مقصد دا نه وی چې تعلیم ورته ورکړي. نو دې ته پر موږ دا کو نه شو چې ټول اول خو کمنګ دا وکړو چې نږدې ورته سکولونه جوړ کړو. کمنګ ګورو دا ما ایریا کې چې سکول دمره لري دی چې گاڑی پکار دیں او جنا کې چې ته په گاڑی کې روزانه لګي اور لګي دا ډېر جنا د شرم خبره ویدلتا او بیا بي دي چې وي د خو ډېرم نو ام ته نږدې سکولونه ورته جوړ کړ دا به ډېر افیکټیو وي.
د دې مخ کې هم په قبایلی د لوکي په سکولونو کې د جنکو د داخلولو یو شمیر کمپاینونه چلیدلې دي چې مخه د جنکو تعلیمی پرمختګ وو. خو په باجوړ قبایلی ضلع کې د تعلیم د څانګې مشر عمر خطاب وایي چې په عمومي توګه دا ډول پروژې چې کله ختم شي نو خلک خپلې ماشومانې بیا په کورونو کینوي.
زمونږ ماشومان اکثر زیات دغه دی چې مور او پلار یې دغه لپاره داخل کی ایجوکیشن طرف ته به دومره دغه یې نه خو بهرحال اگر ڈراپ آؤٹ بھی ہم پورا کمی کی پہ تعلیم کرتا دخل کو توجہ دیر سوا کی نو پتی کی زنی خلق دا سی چا صرف دا ختم شی نو بس بے خپل ماشومان دگا کی خود دا دسی خلق ہم شتا چی بیا ماشومانی پاکی بان ریزسٹنس پہ چیزا نا خپل تعلیمی سلسلہ جاری ساتا مجی.
بلخوا دا آل فاتا دا استازانو دا اتحادی ویان آصف اپریدے وائی چی کدا پروجا پر اختونی مانا عملی شی نو دا جنکو دا تعلیم دا پرمختک پلر کی با دیرم رستو شی.
اکثر زمون ماشومان داسې وي څلورم پنځمه پورې چې کومه کور کې پرائمري ده چونکه دا اسکول نه مالک مکان سیستم والا اسکول نه دي مالک مکان کوشش دا وي چې هغه خورځې ریرې مسایل نسونه کسانه چې وي دا پکې راجمه کړي چې هغه دنده روانه وي اسکول پکې روان وي کله چې هغې څلورم پاس کې پنځم پاس کې بس هغه کور باندې کښېني. نو دا شی خو بالکل 100% شته. بله بدقسمتي دا هم ده چې مډل های اسکول نه په فاټا کې سابقه فاټا کې ډېر زیات کم دي هغې وجه ډېر ماشومان اسکولو ته لاړلی نه شي. غربت ډېر زیات دی خو که دا 1000 روپو والا چې کوم دا پروګرام دی روان کړی دی دا چېرته کې حقیقي مانو کې دوی کول غواړي نو زه امید لرم چې کېدای شي چې سمسرات ماشومانو جنکو روان شي.
د تعلیم د محکمې مشر فرید خټک وایي چې دا پروژه د دریو کالو لپاره ده او غالب امکان دی چې دا به تر ډیرو کلونو پورې دوام وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د ځنګلونو د حفاظت او ودې لپاره د 1.15 اربع روپو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د جولای پر 23 په پېښور کې د چیف سیکرټري په مشرۍ په یوه غونډه کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو او بې کورۍ له کبله ځنګلونه او د میوو باغونه اغېزمن شوي او اوس هم په ځینو سیمو کې په غیر قانوني توګه د ونو پرې کولو لړۍ روانه ده. نور معلومات د شاهین بنیري پر رپورټ کې.
دا پریکړه د جولای په 23 په پېښور کې د صوبې د مرستیال چیف سیکرټر شکیل قادر په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورو قبایلي ضلعو په ګډون په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او بېقرارۍ له کبله ځنګلونو او د میوو باغونو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. له جنوبی وزیرستان یو ځای خبریال او ټولنیز فعال حمزه محسود په دغاړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ځنګلونو د پرې کولو لړۍ اوس هم دوام لري.
په ډېرې زیاتې علاقې کې د جنگلات کټای شروع هم دا بارډر پاغې طرف افغانستان ته هم دا لرګي هم زی کویلا هم زی څوک یې منې کولې وال نشته. ها نیم داس کلی شته چې هلته فیلال خلکو په منځ کې سه اګریمنټ شوی دی چې یاره جنگلات به نه کټ کوو. خو ډېرې کمې علاقې دي. کې پی ګورنمنټ یو اعلامیه جاری کړی وه چې په جنگلات به پابندی وي په کټایي باندې. نو اوس چې کم شمالي او جنوبي وزیرستان خلک تیار غف د دې وجه نه هم جنگلات کټ کاوي چې دوی وایي چې کله د موږ چې کم کامی جنگلاتونه دي کله کې دیشي چې حکومت یې مونږ نه ونیسي.
له بجوړه د قومي اسمبلی پخوانی استازی شهاب الدین خان وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځنګلونو او قدرتي وسیلو حفاظت د سیمې په اقتصادي پرمختیا کې مهم کردار لوبولی شي، خو باید حکومت دې لپاره مالی پنګې ډېرې کړي او پروژې د ولس په شرکت او مشوره پر مخ بوزي.
منګورو چې ځنګلات مخکبه ډېر وخت نه دي، خو که موږ د باجوړ غرونو ته وګورو نو هغه څه کار نه دی شوی چې کوم په کار دی. سلک ډېر افیشنسي شته، خو هغه مره فنډونه د سره نو چې هغه کار یې پې کړی و باجوړې پې کور کړی وی. که دا واقعي دا فنډ راشي نو په دې باندې به سلک ډېره ګزاره خوشي، خو بیا هم دلته چې کوم د ځنګلاتو ضرورت دی نو هغه دې نه هم ډېر زیات دی، ځکه چې دلته په غرونو باندې چې کوم ځنګلات پخوا کټ شوي دي هغه غرونو سپېره پراته دي.
خو حکومت ادعا کوي چې په صوبه کې د بلین ټری سونامي د لاندې 10 کروڑ نوي بوټي نال کړي دي او ځنګلونو نوره وده کړې ده. د ماحولیاتي بدلون په اړه د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم روان کال د فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې ځنګلونه 6% نور هم ډېر شوي دي. بلخوا له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې د بلین ټری سونامي پروګرام د اداري فساد ښکار شوی او بل دا چې په قبایلي ضلعو کې خو ولس خپل غرونو او ځنګلونو ته د ورتګ اجازه هم نه لري، نو بیا ونې څوک پرې کوي او په دغه اړه پلټنې ولې نه کیږي؟ نوموړی نور وایي
دا اوس ورځ مخکې هم په دې باندې په اسمبلی کې بحث روان و. نو د ماحولیاتو چې کومه وفاقي وزیره ده زرتاج ګل هغې خپل سټیټمنټ کې دا خبر وکړه چې په تیرو وختونو کې ډېر زیات ډیفارسټریشن شوی دی. نو ما په هغه ټایم کې هم هغې ته بیا په جواب کې وویل چې یاره دا خو باید چې د دې دپاره یو کمیشن جوړ شي او دا د دې پلټنه وکړي چې دا د وزیرستان نه والا تر بجوړ پورې چې دا ځنګلونه د دې صفایا شوی ده په دې کې څوک ملوث دی؟ جواب خو بیا هغه طرف نه را نغې، خو زمونږ طرف ته خو ظاهره خبره ده ډېره ښکاره چې د کم خلکو دا پرشن کولو عمدي د لاسه دا ټولې کیسې شوې دي.
د سیمې سیاسي او ولسي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د اغېزمنو شویو میوې د باغونو او ځپلو شویو کروندګرو په اړه سروې وکړي او د ولس سره دې مالي او تکنیکي مرستې ډېرې کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو د پاکستان دو لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د جولای پر 15مه تاریخ انصاف ګوند دوه کاله واکمنۍ پوره کېدو په مناسبت یو وار بیا په تیرو عام انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونو لګولي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د تیرو وختونو پرتله د 2013 زیږدیز کال په انتخاباتو کې ادارې ډېرې متنازع شوي، خو حکومت او د انتخاباتو کمیشن په وار وار په انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه رد کړي دي. بلخوا د سیاسي چارو شتونکي وایي اپوزیشن ګوندونه توان نه لري چې د تحریک انصاف حکومت نسکور کړي. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای پر 15مه عام انتخابات شول چې په نتیجه کې تحریک انصاف ګوند په مرکز کې ائتلافي حکومت جوړ کړی و. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت دوه کاله پوره کېدو په موقع د اپوزیشن ګوندونو وینا ده چې په دې ورځ دوه کاله وړاندې په عام ټول ټاکنو کې د دوی سره درغلي شوي، نو په دې وجه دوی دا ورځ د تورې ورځې په حیث ونمانځله. اسلام آباد کې د جولای په 15مه د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری خبری کانفرنس کې ویلي، د کال 2013 عام انتخابات نه وو بلکه پخپل خوخه خلق را وستل شوی، او په دې ورس چې کوم فارم 15 لوی ختم غیب شوی تر اوسه پوری نه دی ملو شوی. ووټونه شمیرل کیږي، د هر امیدوار حق دی چې داغه پولینګ ایجنټ په پولینګ سټیشن کې ودرېږي. خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ووټونو په ورځ په ټول پاکستان کې د پولینګ سټیشنونو ایجنټان وستل شوي وو، او 90% 45 فارمونه تر اوسه غایب دي، او چې کوم غایب نه دي په هغه د پولینګ ایجنټانو لاسلیکونه نشته. نو چې د پولینګ ایجنټانو لاسلیکونه پې نه وي نو دا هغه څه قانوني حیثیت دی. بل پلو ته پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ احسن اقبال هم په جاری شوی خپل بیان کې ویلي چې په دې ورځ باندې د خلکو منډیټ یا ادبار غلا کړی شوی. بل طرف ته د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید په پریس کانفرنس کې ویلي دوی په جمهوریت باندې باور لري، او وزیر اعظم عمران خان ولسی شخصیت دی نو ځکه ورته ولس اوټونه ورکړي. د نوموړي په خبره د دوی په دې دوو کالو کې پاکستان ډیر پرمختګ کړی. دیوی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دو کاله پوره شو، او د هغې کارکردګي مستاسو په وړاندې کېښوده. زموږ په حکومت کې بهر ملکونو نه پیسې رالیږل سیوا شوي، نیخ په نیغه سرمایه کاري زیاته شوي، د ترهګرۍ نسلګرۍ موقع زیاتولو ته لاړو. د اپوزیشن مو 15,000 روپۍ واپس کړي، درې غټو ډیمونو باندې کار شروع شوی، انفراسټرکچر پخوانی منصوبې مو سرته ورسولې، او په نوو منصوبو پیل وکړی شو. مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن په دې داغو باندې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو داغه وینا وا
دا د پاکستان د اپوزیشن د اړخه دا یو د دباو جوړولو یو ذریعہ ده چې حکومت په هر لحاظ سره اخلاقي تور باندې په دې دباو کې وساتي، او دا برته وي چې تا خو په غلطه طریقې سره د الیکشن ګټلو. د اپوزیشن چې کوم دی دا غواړي چې د حکومت ختم شي. زما نه دی خیال چې دې وخت کې اپوزیشن په دې پوزیشن کې دی چې هغه د عمران خان لري کې غواړم دا نو غیز غیده د ملکی حالات هم پته ده، د دنیا د حالات هم پته ده، د مشکلاتو هم خبر دي چې کدا حکومت ختميږي نو دا حکومت به بیا چاله زی. دوی په دې خبرو باندې هم یو بل سره خبرې کوي چې کدا عمران خان حکومت په دې موقع باندې ختميږي هغه سره به فائدہ به عمران خان ته رسی.
په پاکستان کې په کال 2013 کې د جولای په 15مه عام ټول ټاکنې تر سره شوي چې بکی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت جوړ شوه.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو جنگونو کې چې دوی کورونه کلینیکونه او ښوونځي ویجاړ شوي تر اوسه ویجاړ پراته دي. دوی د ننګرهار له ولایتي ادارې غواړي چې په یادې ولسوالۍ کې د رغونې کارونه پیل کړي. چارواکي وایي ولایتي اداره د ولسوالۍ په کچ متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او دا چې په نازیانو کې به هم د بیا رغونې چارې پیل شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې نازیان د شینوارو د شپږو ولسوالیو څخه یوه ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ کلینیکونه ښوونځي او د خلکو کورونه د جنګونو له امله ویجاړ شوي چې لا هم ویجاړ پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په نازیانو ولسوالۍ کې دې د بیا رغونې کارونه پیل کړي. د نورانشاه په نوم د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي د اکثرو خلکو کورونه په جنګ کې وران شوي چې اوس په پردو کورونو کې ژوند تیروي. دی له حکومت نه غواړي چې خلکو ته د کورونو د جوړولو لپاره معاوضه ورکړي.
سړکونه ډېر زیات خرابه دي، دغه کورونه کومه یو نیمه کوټه پکې روغه ده، هغې ته ولس راغلی دی چې دا چا وران د هغه بشاره لاندې په سره ګرمۍ کې پراته دي. زموږ حکومت نه دا هیله ده او توقع هم دا ده چې د امنیت زموږ ذمهواري یو، همکاري مونږ ورسره کړو، چې څه ډول همکاري مونږ نه وغواړي چې مونږ ورسره ملاتړ کړو، چې راشي او د نږدې نه هر څه وګوري، خپله دوی وګوري چې دې دره باندې څه تېر شوي.
د رحمان الله په نوم یو بل تن هم وایي چې د کومو خلکو چې په تیرو جنګونو کې کورونه وران شوي د جوړېدو توانې نه لري. دی هم له حکومت نه غواړي چې د خلکو د کورونو په جوړېدو کې د مرسته وکړي.
زموږ د دولت نه دا غوښتنه، زموږ کورونه وران دي، زموږ کلینیکونه وران دي، نشته، سړکونه هم بیخي وران شوي دي، او موږ دا غوښتنه در کړو چې دا کارونه موږ له زر تر زره وکړه چې زموږ دا د ولس کورونه او کډې راشي لاندې پردو کورو کې اوسېږي، هېڅ سرپناه ځای نه لري.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼی وایي چې ولایتی اداره د ولسوالیو متوازن انکشاف په برخه کې جدي دی. د ده په خبره په نازیانو ولسوالۍ کې یو شمېر رغنیزې پروژې پیل شوي او ولایتي اداره په پام کې لري چې په روان کال کې د رغونې نورې پروژې هم د دغه ولسوالۍ لپاره منظوري کړي.
د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف لپاره هڅې پیل شوي دي چې په هغې کې نازیانو ولسوالۍ هم شامله ده. څنڅه پروژې هلته عملا پیل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کال کې دې ولسوالۍ ته نوره پاملرنه هم زیاته شي، هغه په روغتیایي، پوهنې او نورو رغنیزو برخو کې، تر څو هم خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي او د خلکو شته ستونزې هم حل شي.
نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ولایتي ادارې ورسره هر وخت یوازې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان دینی عالمانو پرون د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې د یوې غونډې له لارې له حکومت وغوښتل چې د عالمانو په وژنو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایي وکړي. د څلور دېرش ولایتونو دینی عالمانو وویل د یوې میاشتې تېرېدو باوجود د مولوي محمد ایاز په ګډون د نورو وژل شوو دینی عالمانو وژونکي ونه نیول شول. د افغانستان د کورونا او چارو وزارت بیا وایي د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. له کابله د خاطر پردیس رپورټ.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو علماو د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینی جماعت کې چیرې چې څو مودې مخکې د دوی یو حملاری محمد ایاز نیازی ووژل شو راټول شوي وو او په حکومت غږ وکړ که چیرې د علماو وژنه ادامه پیدا کړي مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. دغه دیني علما وایي د عالمانو د وژنو په اړه د حقیقت موندونکي پلاوي موندنې باطلې دي او په راپورونو کې تناقض موجود دی. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د علماو د ټولنې غړی محمد سرور.
د علماو ټولنه اعلانوي تر هغو چې دولت د شهید مولوي نیازي او شهید مولوي عزیز الله مفلح وژونکي نه وي نیولي او دوی ته سزا نه وي ورکړل شوې، دولت د دوی د وژلو او ترور مسؤل دی.
د افغانستان د علماو ټولنې له ټولو علماو غوښتنه وکړه که حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي له خپلو رسمي دندو دی لاس په سر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د علماو امنیت او خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویان طارق آریان.
موږ له نږدې د افغانستان د علماو له سرتاسري شورا او د افغانستان د حج او اوقافو سره سره کار کوو چې د جوماتونو او علماو په وړاندې چې کوم ګواښونه وي هغه تشخیص کړو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. هغه جوماتونه چې تر ګواښ لاندې وو تشخیص کړي مو دي او له علماو سره په نږدې همکاري سره مو په دې برخه کې تدابیر هم نیولی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د حج اوقاف وزارت نظر هم را واخلي، خو بریالي نه شو. دغه علما شاوخوا یو میاشت مخکې هم په همدې ځای کې د وزیر محمد اکبر خان مینه د جومات د خطیب مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جومات د خطیب عزیز الله مفلی د وژل کېدو په غبرګون په یوې اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي وو. له حکومت یې د علماو د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه، خو د دوی په وینا د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم حکومت د دوی دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په جلال آباد کې د خدای خدمتګار تحریک د بانیو د عدم تشدد فلسفي د لاروي باچا خان د مزار د ودانۍ چارې په بشپړېدو دي. د ننګرهار فرنګیان وای د مزار له جوړېدو سره به د سیمې ځوانان باشعور او په ټولنه کې د خیر ښېګڼې فکر او د عدم تشدد فلسفه عام شي. د باز محمد عابد په رپورټ کې نور تفصیل ورو.
سره له دې چې د خدای خدمتګار تحریک د بانی او د عدم تشدد د فلسفي د لاروي په مزار د ودانۍ د جوړېدو چارې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وي، خو د کورنیو جګړو او نامساعدو شرایطو له امله یې کارونه له ځنډ سره مخ شوي ول، چې بیا د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال په دې مزار د ودانۍ د جوړېدو چارې دوه ځلې پیل شوې خو د نامعلومو وجوهاتو له امله وځنډېدې. په 2019 کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د باچا خان په مزار د ودانۍ چارې د ملي پراختیا شرکت ته وسپارلې چې اوس په دې مزار د ودانۍ چارې مخ په بشپړېدو دي. د یاد شرکت مشر انجینر سید عمران سادات وایي د باچا خان د مقبرې په ودانۍ 450 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړې شي.
د ملي پراختیا شرکت د دغه پروژې ټولې چارې پر مخ وړي. تقریبا د 450 میلیونه افغانۍ په حدود کې دغه پروژه بشپړېدو ته آماده ده. باندې یو کال کېږي اوس تقریبا چارې د 80% په شاوخوا کې تکمیل شي. تقریبا دوسته دا کارونه پات دی پاره کې زین مرامت کاریانی دی دا لینڈ سکیپ یو څه کارونه دی یو څه ګلدان نه پات دی انشاءالله دا کارونه تکمیل شي ګټه ستن ته بوسپره.
شاعر او لیکوال سمی ولا ننګیل د باچا خان په مزار د ودانۍ جوړېدل د ځوانانو د شعور په بیداری کې ګټور بولی.
ایواز د تمنګا زیارت نشو ویلې په دې معنی دلته د څو څوک خخ دی چې هغه ټول عمر د پښتنو پرمختګونو لپاره مبارزه کړې ده. په مجموع کې ویلې شو چې دلته څو فکر خخ دی چې هغه امیش د پښتنو د آزادۍ لپاره ډېر جدوجہد کړی دی، مبارزه کړې ده. بل دغه ودانۍ دا کم فزیکی جوړښت چې دی دا ډېر ښکلی دی. کله چې څوک د شرقي دروازې نه د جلال آباد ښار ته را داخليږي او په دغه ودانۍ باندې سترګې لګېږي، د یو آرامتیا احساس کوي، د یو خوشحالۍ احساس کوي چې موږ د نږدې نه کله ګورو چې خلک ورزي ورسره د نږدې نقصونه اخلي او عکسونه بیا د سوشل میډیا له لارې پروي. نه یوازې دا چې دا یو زیارت دی، بلکې د ځوانانو د فکري روزنې یو مرکز هم دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی د باچا خان په مزار د ودانۍ جوړېدل د عدم تشدد یو مهم مرکز بولی او زیاتوي چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به ننګرهار ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي.
موږ په نهایت کوشش وکړو چې د باچا خان مقبره په یو ښایسته توریستي فرصت باندې بدل کړو. د هغې لپاره چې هغه څه امکانات یې پلان کړي دي، پیشنهاد کړي دي، ولې تر اوسه پورې د وزارت سره په تعقیب کې یو هغه نهایي نتیجې ته نه رسیدلې. په نهایت به زموږ کوشش دا وي چې شته امکانات چې موږ څه لرو هغه به په لاره اچو. بالاخره د دغه لوی شخصیت چې کوم ډول شخصیت او ژوند وو دغه په اړه به سیلانی نو خلکو ته معلومات ورکړي.
د زیاتوي چې د ودانۍ تر چتر لاندې جومات او کتابتون هم په پام کې نیول شوی. د باچا خان په خوانی کور د موزیم لپاره رغول شوی او په یو مناسب وخت کې به د مزار د ودانۍ تر څنګ یو میلمستون هم جوړ کړی شي. د خدای خدمتګار تحریک مشر او د عدم تشدد لاروی باچا خان په 1390 میلادي کال د وسنی خیبر پښتونخوا په اشنهر کې زیږیدلی و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه عمر او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
زمون ټول خبرونه شننې تبصری خبرونه او ویډیو غانی په مشال ریډیو زمون پر وب پاڼ فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب او ریدای لوسته او لیدل شي.
په خیبر پښتونخوا کې د څارویو فارمونو مالکان وایي د تیر څلورو میاشتو ټولبند له سخت مالی تاوان سره مخامخ کړي دي. له دوی څخه ځینو مشال رډیو ته ویلي چې که صوبایي حکومت پر وخت مالی مرستې ورسره ونه کړي نو د صوبې خلک به د پیو او غوښې لپاره د نورو صوبو محتاج شي. حکومتي چارواکو د څارویو فارمونو له مالکانو سره د مالی مرستو ژمنه کړې. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا سرکاری شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې خوشا سلور زره د پیو د سارو فارمونه دي. ولې د فارمونو مالکان وایي چې په تیر لاکډاون کې د دې خوشا تر 1500 فارمونه د تاوانونو له وجې بند شوي دي او حکومتي مرستې کدوی سره ترلاسه نه شوي. دا باقی پاتې به هم پر روزګار راغونډولو مجبور شي. په خیبر پښتونخوا کې د پیو د سارو د فارمونو د اتحادیې صدر محمد اسف اوان مشال لیڑو تا پدی حق لوائی
تیر درے سالور میاشت لاک ڈاؤن چی دے آگے سر زمون سیکٹر چی دے آگا نہ صرف متاثر بلکہ تباہی طرف تے گوت لو نو پاگے باندے زمون دے رونا دا دے روزگار نہ ختم شو تی واڑی چی لائف سٹاک سیکٹر پاتی شی دے سارا گورے دا کارپوریشن کولو وقت دادے دا جی مونگ سارا تقریباً 4-4500 فارم دی زمون پسو بکی جی نو آگے کی تقریباً 1000-1500 پورے فارمونه چې کوم دې بند شو او د مزید بندې دو خطر را په لکونو خلق پدې باندې پر روزګار دي نو دا لکونو خلق هم بے روزګار کې دي شي بلکې بے روزګار شي ویم دي.
نو موږ جاتوی چې باید حکومت د دوی هر ډول مرسته وکړي غنی د غنمو او د نورو سيزونو په شان به د پيو او غوخه لپاره هم خیبر پښتونخوا د پنجاب او نورو صوبو محتاج شي.
خوب جوشی خواب بن جائے گا سال ٹول پہ پنجاب بنی سی سنگا جتا سو گوری کیا نا چھ کدمون فاروی تا ضرورتی کدو تا ضرورتی نمون فورم گوندل یا مطلب فیصل آباد یا لاہور منڈی تا منڈا ہوکو کنا نو پدے 70 سالوں کی مون ددی جوگا نشو چھ مون دل تخپل پیداوار کو الان کے حکومت لوے لوے دارے لوے لوے پراجیکٹو نہ روڑی خدا گے آؤٹ پورٹ کی سم نو دی زمون چھ کم لوکل فارمرز دی آ مکمل ضرورت نشی پورا کولے نو دا تقریباً روزانہ پہ حساب باندھے 1-1.5 لاکھ لیٹر سے کم دے دا دا پنجاب نراتی
ولی پدیڑا مجھے کلا پا خیبر پختونخوا کے دسارو دا ساتن صوبائی یا دا لائف سٹاک محکمے مشر ڈائریکٹر ڈاکٹر علمزیب سرا تماس ہونی ول نے دوی دا خبر و منلا چې دا سارو دا فارمون مالکان او دا دوی مزدوران ډیر اغیزمن شوی دی. نزک اورلا وزیر اعلی محمود خان تا دا خوشا 3 اربا روپو امدادی پنگی وړاندیز یا پروپوزل لیگل دی او تمه سرګند دکړه چې زر به دغه پیسې دوی ته ملو شي او دغه فارمونو سره به مرسته وکړي. دا دغه فارمونو مالکان وای چې تر دې دمه خیبر پښتونخوا کې په سرکاري کچا داسې یو مرکز نشته دی چرته چې دوی دغه پی سٹور کولی شي. دوی وایي چې حکومت دوی سره 300 ځله ژمنې کړې دي خو تر دې دمه لا دغه مرکز نه دی جوړ کړی شوی. د دوی په وینا که دغه مرکز جوړ شي نو چې کله هم داسې وخت راشي لکه تیر سلور میاشتې که چې کوم لاکډاون و نو د دوی پی به ضایع کیږي نه او په هغه مرکز کې به په سینسي طریقه جمع کولی یا سٹور کولی شي نو دوی به د تاوان نه هم او پی به د ضایع کېدو نه هم بچ کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
لو اختر ته ورځي لګي پاتې او پسې مګي د قربانای څارویو منډای لګي دلی دي خو څاروي اقستون کې وای د کورونا او بارو وجه د خلکو کاروبارونه زیانمن شوي او وی نشي کولای چې ګران څاروي واخلي د دوی په وینا د څارویو به د پخوا په ترله څو چند لوړی شوي دي څارویو بیپاران بیا د خپل خراب کاروبار له امله شکایتونه کوي زموږ خبریال شانواز ترګزی د میچنی د پرچاوي سیمې له اتوار منډای مونږ ته دا رپورټ را لېږلې دی
پرچاوی میچنی مال منڈی ته ځای خلکو خپل څاروي راوستي خو څومره پورې چې ماته په نظر راتلل خلکو څاروي به کول خو خستل او خرڅېدل پکې ډیر کم وو خلکو وویل چې سکل کاروبارونه او تر دې پورې چې مزدوري هم د کرونا وبا د لاسه خرابې شوي نو هم دومره څاروي هم ګران شوي سید محمد د یکون نه دغه منډی ته راغلی د ده سره زامن او نوسی هم راغلی سید محمد زامن او نوسی د یکون په غرونو کې د پاوډرو جوړولو لپاره کاڼي وباسي سید محمد څاروي به کول خو تر د ناوخته پورې کوم څاروي نه واخسته ځکه د ده په وینا به یې ډېر لوړې شوې دي
څاروي اخلم خو د څاروو نرخ ډېر د هات نمبر دی زما دغه نه قابونه ډېر تیز دی
څنګه
نو بس سوداګر په هغه به وایي چې اوس موږ د قابونه بار دی او موږ هغه عمره د توان نه ډېر به توان شوي چې اوس یو خو کورانا راله منځ کې خل ډېر به توان شو د توانۍ په علت باندې موږ ته ډېره کمزوري احساس ملاو شو د احساسې دوه سره اوس چې مالته ودرګو مالته قابونه راځي دغه کار موږ ته کومه توقع چې کوله د ټاکې مزدوري یا غیر بله مزدوري هغه په موږ اسې هغه ودري د اوس مالونه په داسې حال دي چې زما قابونه راځي زما په سلو کې امتصاد دا دی چې ډېر خلک به قربانۍ سکالې پرېږدي اوس چې د 500 روپو مال په لک روپۍ اخلي او په دې شپږو میاشتو کې خلکو 4 روپۍ نه دي پیدا کړي چې دغه ټټې پر واخستو ته مشکل دي
دغه خلک وایي چې د دوی وطني روزګارونه خواسم خراب شوي خو چې د کورنۍ وغړي په سعودي عربستان کې د مزدورو لپاره تلیو هغوی هم بې روزګاره شوي لکه په منډی کې یو تن د کور ساتلی وزي او یا چیلی خرڅله راوستوي او د خپل بل ملګري سره خبرې کولې ورته ویل چې نه همیاشتې وړاندې د شپږو میاشتو په رخصت د سعودي عربو نه راغلی خو چې شپږ میاشتې پوره شوې د کرونا وبا له وجې اوس سعودي عربو ته واپس هم د تک اجازه پورته نه ملاویږي
حالات دسی خراب دی چې رور روزګارونه نشته لري پیسې نشته لري څوک چاله قرض نه ورکوي څوک ور کړه کړه نه کوي ځکه چې دوی به کم زنه راکړي ورسره د ملک خرابې دی حالات پکېږي نه
کرونا د وجه نه حالات خراب دي
کرونا د وجه نه موبایل خبردار چې مخکې به خلکو لین دین کو زرا بکی دے کار کئی کو سو تختارہ پتہ جدا دو سب مالا کم دینا رہا کی مور کو ابار میں کلا بندی خدا کا نزوان لسو کوٹا جوڑے کے گنا سو قرآن ہے سعودی اصل چیز سعودی ہے سارا پاکستان کا نہ دوبے کے ہو خالی بچتا کھوڑل سکل کو ابار میں نہ
ہمیں شوانا دوڑی پھر پھٹنا بند
ہاں تے سعودی کے ہاں سندر سے کار کا
نہ پیلر رڑ کو
سورہ مودے نہ پاکستان منڈی ته د پیښور نه د څاروي او بیوپاری دین محمد هم راغلی او د محمد چارسدی خیبر او نور سیمو نه د پیښور غټ منډی د پاره څاروي اخلي او بوزي خو تر د نیمه غرمې پورې په دې منډی کې یو څاروي هم نه واخستلې نو د دې سره مې هم خبرې وکړې
تیر کال په نسبت باندې سه کال تقریبا یو څاروي 10-15,000 روپۍ ګران دی اچانه په قرض راخلی او کني بیا به تر انکاري بس کوي به نه
نو ستا څنګه ستل څه سره
نه والا چې اسکی هغه شل خو بس دواري نه دی را ډیر زیات ګران دی
نه روزګار لري خپل کزان
ما روزګار نه پاره غستن
په چې بیا خرڅې نو خرڅې کی به بیا داسې
دا خو بس لا ته پتا یا تاوان دی ګټه دا کار ګټه خو چاته نشته نه معلومه کنه
نو سم کنه چې چې اختر پورې سروي لیک شي ارزان شي
یار ان شاء الله امید لرو چې بس دا خو لږه ورځ ورته پاتې خلک ګران خوي کنه چې زاو وخت ته خرج بشي چې دا ورځ بدرې پاتې بیا بل خیر ارزانی راشي ورته
نور کوم کوم منډیانو ته زی بیا
زه خو دا پالوسی ته سپنتا بډابیرې ته سربند منډی ته دا سه ډېر شوکر تمزو مردان تم زواو بچ کوم دي کې منډیا نه ورزو ورته کنه
دا دلک نه خپکه نور څه مطلب نه دی خپه باندې مو دي خوشاله کته لا ورکه
په دې منډی کې د خلکو شمیر د یو زرونه زیاتو ما په خپل بیو پاری دین محمد او یو بل تن چې د جوسین تعلیم یافته ښکارېدو د مخ د پاسې د کورونا وایرس لیرې ماسکونه خو تړلي و، خو بل مې یو تن هم داسې ونه لید چې مخ لکه خوله او پوزه یې پټه کړې وي. او په منډۍ کې شور داسې زیات هم و چې هر تن به له بل سره خبره کوله، نو غږېدونکي به د اورېدونکي غوږونو ته خپله خوله تر د یو فوټ فاصلې پورې ورنږدې کوله هم. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، میچنه.
استاد جی ګوره ګرمي هي نس نو منه پر پیر مسلمان کني خو دوه پیسې درته ځه
خلک وایره څه تباخ له غرشي
به یو څو ورځې زموږ دغه برګه.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio